امریکا غږ آشنا تلویزیون نن شپې د خبرونو سرټکی د رادیو نړیواله ورځ. افغانستان کې د رادیوګانو فعالیتونه نږدې 50% کم شوي. پاکستان ولې د افغانستان په اړه د مسکو په کانفرنس کې ګډون ونه کړ؟ په دې اړه تحلیلي رپورت. او د افغان وتلي هنرمند شفیق مرید هنري او بشري فعالیتونه افغانستان ته د وروستي سفر په حکړه ورسره ځانګړي مرکه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د سلواغې 43مه نیټه او د 2023 کال د فبروري 14مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د افغانستان په تړاو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم څرګندونی د خبرونی قدرمن میلمه د پاکستان د پارلمان غړي محسن داور صاحب سره چیرو. زما همکار سمی الله جلال زیبا د امریکا لخوا د څلورمې ناپیژندل شوې چینایي الوتکې وسیلې په وشتلو د چین خبرګون را سره شریک کی. لا داور صاحب او جلال زی صاحب نه په مننې قدرمنو لیدونکو له تاسو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. پاکستان په تیرا یو لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوند غونډو کې برخه اخیسته، خو تیر اونې چې کله په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړه د سیمې کارپوهان حیران کړل. دغه غونډې ته طالبان هم نو وربلل شوي. شاهناز نفیس پر رپورت برابر کړی.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی ګڼ اړخي زغونډه کې زکه ګډون ونکړو چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2018 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمایي زغونډه کې برخه اخیسته. خدازل اولی بحر پاتیشو
پاکستان څخه شرکت نه دیکړای چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې دی ولوي برخوال پتوګه ګډون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دا یو غیر فطری خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخوي او پاکستان به دا حقیقت مني.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاق و نه کړی، ځکه چې پاکستان په زینو پخوانو داسې سیمایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمانه لري.
نو زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصطلاح د افغانستان دوسیه په لاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړې دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړې ده، نو څوک په پاسانه اعتماد نشي کولای.
په مسکو کې د تیر اونې غونډې ته طالبان نه وبللې شوي. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یا د غونډې ته استازي لیکلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوې ښکارا بیانونه ورکوي. روسي مثالې په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پریخودل د هغه هیوا د کلتور او تاریخ برخه ده.
ان پارت اف اٹ کوڈ بی
پاکستان کوخه خو شي سیمه سیاست لوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیه ته نږدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خایي چې ګوندې د امریکا له عملي د مسکو غونډینه ډډه کړي. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز اداري کارپو مايكل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي پاکستان ان غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف سره د خبرو په وخت امریکا خپکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان او افغان طالبانو چې د شنونکو په وینا واکته پر رسیدو کې ورسره مرسته کړې ده، اړیکې کوم لوري ته درومي او د ټي ټي پی د ډلې د ګواښونو اندېښنې څومره جدي دي؟ دا مسلې د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي محسن داور صاحب سره چیرې. داور صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. عمران خان د ٹی ٹی پی د بیا فعالیت پر د پاکستان په اوسنی حکومت اچولې خو ځینی شنن کې خپل د ته غوته نیولې دا وای دا د نوموړي لخوا د افغان طالبانو د هغه ملاتړ پایله ده چې وخت یې ورسول په دې اړه تاسو ارزونه څه ده او سیمه ته تهدید او ګواښ څومره جدي بولې سي
بیا مرمنی جی حقیقت دا دی چې دلته حکومتونه وار په وار راځي او په یو بل باندې تورونه لګوي چې د حالاتو یا دا اوس مجرد چې کومې کیسې روانې دي د موار یا یو دی یا بل دی ولې په حقیقت کې دا دی چې نه عمران ته د تشوی نه خبرو او نه دا اوس مجرد چې کوم حکومت د دومره شریف څوک کوي نه هغه د سینما پیدا کیسے دا وقت سرا دا پاکستان دا فوج پلاس کی او کیمران سے تا یودا سے بیان عمر کڑے ہم دے کہ مطلب افغانستان کے دا افغانستان فل کو دا غلامی دا جڑنا اس لول یا مطلب دی پ سپو کے دی پ ملگرتا کے سو بیان عمر کڑے زما خپل نظر دار چاغا پ ہم ورتا ہم دا فوج سر پ ملی شوی دا پاکستان دا افغانستان پڑا جکم پالیسی دا دا ہم دا پاکستان فوج جوڑا کڑے دا اس مگا چلتی
بله پاکستان د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې هم ګډون ونه کړ او به خېستاس خبره میونی ولا عمران خان وایي چې د پاکستان د بارنوي چار وزیر افغانستان ته سفر نه کوي لامل یې څه دی
ګوره خبره خدا ته چې دا ټول نه مخکې خدا کې صاحب خپل لاس کې خپل غواړي دا اوس هم چې را پاسېدم د پاکستان په پارلیمنت کې په جوائنټ سیشن کې د سېنات او د پارلمان په مشترکه اجلاس کې پدې باندې بحث روان دی تیر ورځې کې په کومې سملې کې هم بحث شو او په سلټ کې هم شو او په تیر ورځو هم خپل خبرې کې ما په پارلیمان کې دا خبره کړو چې دا اوس هم چې پسیمه کې سره باندې دا د هغه پالیسۍ د تیګا کم چې د تیر ورځو په تو کالو دا پاکستان د افغانستان متعلق جوړ کړو پاکستان دلته دا جنگیالي جوړ کړی دی د خلکو ذهنونه جوړ کړی دی د جنگ لپاره د دومره زیات تشدد دومره زیات جنگ کړلې دی په مقصد د افغانستان خرابولو ولته د پخمارو واکمنی را وصل وا او په دې کر کې دلته بلا پزه پزه غمایونه خارکل او هغه اوس دونه پاسانه ختمي نه او بلکې پټول پاکستان کې هغه خارشوي هم دی او په دې باندې په خپل پاکستان کې زیات اور بل دی او خوري کې پټول پاکستان کې او خطرناک خبر دادا
بله بله
پاکستان اوس پرې د دې پالیسی نه دروتلو لاوس پر اراده نه کړې نه اصلاح کړې اراده کړې دا نو زما خپل نظر دا دی او دا په پارلیمان کې مليو دا کم اور چې دی بل کړې وو پاکستان په خپل په اور کې فوزي
bale راو شو د افغان طالبانو ترمنز د واک او نفوذ په سر د داخلي اختلافات او مسلې ته په خپل طالبان په افغانستان کې دننه واکمنان سره اختلافات لري ځنې د واک په سر ناندري غني ځنې د میرمنو د حقونو او بهرنۍ پالیسۍ په دریز اختلافات بولی ستاسو ارزونه څه ده او آیا دا د ٹی ٹی پی ملاتړ هم د دغه اختلافات او سبب ګرځیدلی شي او یا سبب دی
زمونه کې کې خیال چې د ٹی ٹی پی ملاتړ او دغه اختلافات او سبب ګرځیدلی چې ځکه چې خلکو یو سوچ څه کړی دا هغه ملته په فار صورت وایي چې د ټوپک په زور ځا اختیار اخلم او په کورسې کې د ماډلته ٹی ٹی پی هم دا نظریه لای د دې په نظریه کې څه فرق نشته او هو له دا یو حقیقت دی چې تر څو نظام دی نو بیا دا طاقت له تقسیم چې کوم دی کنه دا د کی په تاسو سفر خو د دې ایجنډا یو وا چې مطلب په هر طریقې د افغانستان ریاست را نول دی حکومت را نول دی جمهوریت ختمول دی ولته واک تر لاسه کول دی نو واک خو تر لاسه کړو غیر پس بیا دا نظام چلول بي نو له چاغه دغه زیات خطر دغه مشکله مرحله ده واغې د دې جوړ دو ولته د نظام ستا د ساينټ چې مثال دغه لاندې د واک او د طاقت هغه تقسیم وشو د نظام کې وچلېږي
بله
دا اختلافات کوم هغه هغه اختلافات او دا پر کوم جو خپل کې
بله دا ورسه نو په ټول ټال کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو وضعیت تاسو څنګه ارزوي یعنی دا حالت کوم خواته ورزي او آینده راتلونکې څنګه ګوري
ورا افغانستان کې چې کله طالبانو د ټوپک په زور کابل ونی ولو په هغه وخت کې ما یو آرټیکل لیکلو د پاکستان یو رسمانه د هغه کې لیکلو د انګریزي ما پاره کې دا خبره کړه وا چې دا ان سنټرل ایشیا په ځل کې ورته د بیشا په ځل کې په افغانستان کې چې په کومه طریقې سره دا نظام وران کړل شو په دې کې ټول د جا سہولت کاری وکړه دینم دا وخت په روس هم دا وخت چې مدا په امریکا او یو امریکې په دا وته خپل تاب دې چې دا خپل سما کا سې دو نو د ټول لار افغانستان په دې اور کې پرې خبرو په افغانستان کې اور بل کړو اوس چې په افغانستان کې اور بل شو نو په دې ټول سیمه کې به اور خامخا بلیږي دا راتلو کې وخت ده زه چې حالات ته تلر جات په دې کې خیر شي او زه یې سره په خاصم ته تک طرف ته ویلم نه په دې ټول ریجن کې بعد مطلب حالات دا ښه ده خرابې کا سنترل شاه دا کچین دی کا پاکستان دی او نو ما په خیال امریکای مقصد هم بجدي دا او په دې مقصد هغه د افغانستان نه وتلم
کور ودان اندېښنې د ټول چارواکو لخوا څرګندې شوې دي د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي محسن داور صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم داور صاحب بریالي اوسئ د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي چې هند ته د خپل د ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له چارواکو سره د بشري مرستو د دوام او په افغانستان کې د خپل لګ تر لګه حضور پاړه خبرې کړي ټامس نیکلاسن د یکشنبه په ورځ ویل چې په دغه سفر کې د هند بهرنی سیاست او امنیتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان په اړه ورسره د خبرو ترڅنګ په کابل کې پر لګ شتون موافقه کړې چې دغه په وینا د وضعیت د غوړه درک او اړمنو افغانانو د ملاتړ لپاره ګټور ګڼل کیږي هغه زیاته کړه چې دوی د بشري حقوقو د وضعیت او په دغه هیواد کې د خزو د کار په بندیز هم خبرې کړې دي بل په لور رپورټونه وایي چې د خزو د حقوقو فعال پریسا مبارز چې د شمې پورس په تخار ولایت کې د خپل ورور سره یو ځای نیول شوی و د ولسی مشرانو په منځګړتوب پرون د خپل ورور سره یو ځای د طالبانو له زندانه خوشې شوی ده خو طالبانو په همدې ورځ د کابل په لویدیز د پل سرخ په سیمه کې د خزو د حقونو یو بل فعال نرګس سادات بیان ولیده د دې نه وړاندې د فبروري 14 نیټه د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او د پیښور په یو دولتي رادیو کې د نورو سیمه ایزو ژبو ترڅنګ په دری ژبه هم خبرونه کیږي چې د دریو افغانانو خبرونکو لخوا وړاندې کیږي د رادیو د نړیوالې ورځې او دغه غږیزې رسنۍ د اهمیت په اړه د مسکا صافی رپورت تاسو ته پام راګرځم
نن د رادیو نړیوال ورځ ده او د پیښور یو دولتي رادیو د چلاتو کلونو راهیسې په کې درې افغانان په ونه کې یو ورځ په دری ژبه یو پروګرام وړاندې کوي افغان شاعر او لیکوال بصیر بیدار هم دلته د دې خبرونې د تنظیمولو لپاره کار کوي هغه وایي چې رادیو نه یوازې په خارونو او کلیو باندې کې اوریدل کیږي بلکې په غرنیو سیمو کې هم د ولس د ویختیا او ورته د معلوماتو رسولو خاص سرچینه ده
رادیو داسې یو وسیله ده نن سبا چې دا د نړۍ ګډ ګډ ته رسیږي د غنوري انزوري زیر رسنۍ چې کوم تلویزیون دی نور دی دا غي هغه علاقه او ځینې محدود دي او د دې چې دا د وسیله په غرونو کې هم خلک اوري په لرو لرو پرتو سیمو کې هم اوري
زمونږ هغه میندې خويندې چې کور کې ناستې دي د خپل کور کارونو سره مشغولتیا لري خپل بچو سره مصروفیت لري نو هغه یې نور وسیله نه لري به صرف ریډیو اوري ریډیو داسې یو تعلیمي دستګاه دی چې د هغه د لارې نه زمونږ خويندې ورونه زده کړې
په هر څه کې ماهر دی خبردار له هر یو راز هم دغه یو आवाज کوي چې د هوا په چپو عمر لا پرواز هم دغه یو आवाज
بلخوا په پیښور کې یو شمیر خبريالانو او فعالانو د رادیو نړیوال ورځ ولمنځله د نومیالي شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی په خبره رادیو په بیلابلو اړخونو تمرکز کوي او لړډیر مودي راځي تر ټولو معتبره رسنۍ ګڼل کیږي
او مونږ چې کله واړو نو زمونږ مېندو پلارانو با قاعده په اجر کې ترنو ماماګانو ټولو باور دي ډېر په غور بہت خلک ناشتو او د ریډیو خبره وړي را مستند غنلا او واقعي چې هغه وخت کې خالصتا د اف ام چینلز او د ام چینلز په بزي مواري خبره کوله نو اوس چې د اوس د اف ام چینلز راتلو سره د ریډیو غا کین وس نورم فراخ شو
همداراز خیسته رحمان چې لنو لسوات نیم کال راځي په بیلابلو رادیوګانو کې کار کوي رادیو یو اسانه او ارزانه وسیله بولی
په سابقه موجوده او راتلونکو دور کې ریډیو د ټولو نه اسانه او ارزانه ذریعہ ده ځکه چې ریډیو نن سبا د هر چا په موبایل کې مفت ده نو په دې وجه باندې د ریډیو اهمیت ختمې دی نشي
راډیو د نولسمه پیړۍ په ورستیو کې رامنځته او د شلمه پیړۍ تر ټولو مشهوره رسنۍ شوه چې تر اوسه د معلوماتو رسولو د تر ټولو اغیزناکو وسیلو څخه ګڼل کیږي. سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې راډیو د زوال په حال کې ده، د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غالبه وسیله ده او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا او یا راډیوګانې فعالیت کوي او شمیر یې مخ په زیاتېدو دی. راډیو هغه غږیزه رسنۍ ده چې په لویدیځو هیوادونو کې په پرته او لرې سیمو کې په ډېره اندازه اوریدونکي لري او دا د معلوماتو مهمه منبع بلل کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دا ځانګړي راډیوي او ټلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
اوس هم نړیوال مسایل. د متحده ایالاتونو یوې جت الوتکه د یکشنبه په ورځ د جمهور رئیس جو بایدن په لارښوونه د امریکا په هوایي حریم کې یو بل ناپیژاند څیز لمنځه یووړ. دا په تیرو اتو ورځو کې څلورم څیز دی چې د متحده ایالاتونو د پاوز لخوا په فضا کې وشتل کیږي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی صاحب، ستړي مشي د همدې موضوع تازه جزئیات که قدرمنو لیدونکو سره شریکې. په فضا کې د دغو ناپیژاندو څیزونو په اړه چارواکي په خپل دوی څه وایي؟
کاسه جانې سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. تر اوسه د دغو سیزونو شایانو یا توکو په اړه چې په فضا کې د متحده ایالاتونو لخوا وشتل شوی ډیر معلومات نشته، اما چارواکي وایي چې په دې اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د امریکا د شمالي قومندانۍ مشر جنرال ګلن وان هریک خبریالانو ته وویل چې دوی ځکه په مکرر ډول په فضا کې دغه سیزونه لمنځه یوړل چې د جنوري په پای کې د امریکا د جاسوسۍ د یو بالون له وشتل وروسته دوی حالاتو ته متوجه وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د معلوماتو او د ولسمشر بایدن او د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو له تایید وروسته د امریکا اف 22 جنگی جت الوتکو د یک شنبه په ورځ د شمالي امریکا پر فضا دوه نور سیزونه هم لمنځه یوړل. د امریکا دفاع وزارت وی تر اوسه په ډیر معلومات نه لري، اما زیاتوي چې دغه سیزونه امنیت ته تهدید نه متوجه کوي. که اوس پوښتنه دا ده چې د دغو سیزونو د قابلیتونو په اړه معلومات څه دي، چارواکي وایي چې دا هر څه د دغو سیزونو د ټوټو تر موندلو او په دې اړه له څېړنو وروسته معلومیږي. اما په دې منځ کې یو شمیر قانون جوړونکي بیا وایي چې په دې اړه ډېرې زیاتې پوښتنې لري.
I have real concerns.
زه واخم په دې اندېښمنم چې ولې حکومت هو کې دونکو مواردو په اړه څه نه کوي چې پرې پوهیږي. د ستونزې یو برخه دا ده چې دویم او دریم سیز په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وشتل شوی دی. زما ګمان دا ده چې تر اوسه د شریکولو لپاره ډېر معلومات نشته.
First of all, the safety of Canadians.
موږ تر هغه څخه نه راغلو چې توپ زمونږ اول لومړیتوب دی. او له همدې عمله ما د هغه چیز د وشتلو پریکړه وکړه چې ملکی هوایي چلند او کاناډایانو ته احتمالي ګواښو. په دې اړه باید په ډېر څه وپوهېږو او له همدې عمله د دغه چیز څېړنه ډېره مهمه ده. خو تاسو باید وپوهېږئ دا هغه څه دي چې نوراډ یا د امریکا او کاناډا د فضايي دفاع ګډه قومانداني کاناډا او متحده ایالات یې ډېر جدي نیسي. موږ به خلک له هغو معلوماتو خبر ساتو چې ترلاسه کوو یې.
بل مهمه پوښتنه دا ده جلالزی صاحب چې چین په دې اړه څه خبرګون ښودلی او کنه په خاص ډول د لومړي بلون د وشتلو په تړاو؟
بلکل خیسته جانی، چین هم د لومړي بالون د وشتلو په اړه خبرګون وښود او هم نن خبرګون ښودلی. چین د لومړي بالون د وشتلو په خبرګون کې ویلي وو چې دا د هوا د حالاتو د معلومولو یو بالون و چې د هوا د خرابېدو له امله له خپل مسیر او ځای څخه منتقل شوی دی. اما د چین د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه وویل چې د جنوري د لومړی څخه د امریکا یو بالون په ډیر لوړه فضا کې شاوخوا لس ځله د چین فضا ته داخل شوې ده او دوی د کارت په معقوله توګه ځواب ویل دي. چین په ډیره جزئیات نه دی ورکړي چې آیا دا د جاسوسي بالون او یا کوم بل څه، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو یا نور چارواکو د چین د تازه خبرګون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. اما د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د چین د لومړي بارون تر مندلو او وشتل کې وروسته بیجنګ ته خپل سفر لغوه کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه جلال صاحب، کور ودان، بریالي اوسئ. بل په لو د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو مشر مارتن ګریفتس نن د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې حلب ته د سفر په ترڅ کې ویل چې د ترکیه او سوریې له زلزلې څخه د ژغورنې پړاو نور ختمېدو ته نږدې شوی. هغه ویل دلته تر ټولو زړه بوږنوونکی حالت ځکه ګورو چې د حلب په شان سیمې د کلونو راهیسې جګړو هم سختې ځپلې دي او د سوریې د کورنۍ جګړې د لومړی کرخې په توګه خلکو ډیر زیانونه هم لیدلي او د جنگ د ترخو خاطرو تجربه لري. په ترکی او سوریه کې د 2023 کال د فبرورۍ د میاشتې په شپږمه نیټه 13 دوشنبه زورور زلزلې د غوډوړو هیوادونو ته سخت ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه غمیزې د قربانیانو شمیر ل 3.5 زرو نه هم اوښتې دي. بیرته افغانانو سره د مرستو لړۍ ته ورستنیږو. شفیق مرید د پښتو ژبې یو له هغو ځوانو او نومیالیو سندرغاړو څخه ګڼل کیږي چې د بې وزلو افغانانو او بې سرپرسته ماشومانو سره د مرستې لپاره تل هڅیږي. مرید په افغانستان کې اویا تنو یتیمو ماشومانو ته یو روزنتون جوړ کړی دی. زموږ همکارې برېښنا تحریک د شفیق مرید سره افغانستان ته د وروستي سفر په هکله ځانګړې مرکه کړې.
ما په نظر په لومړی توپ کې تر موسیقینه هم ډیر زیات تعلیم قرار لري، د خزو حق قرار لري. په افغانستان کې د خزو حق خوړل شوی دی، د ماشومانو حق خوړل شوی دی. ماشومان ته ډیر زیات توجه وشي، انجونو ته ډیر زیات توجه وشي، مکتبونه باید خلاص شي، پانتونونه باید خلاص شي. هغه کارونه شي وشي، موسیقي خود په خوده کې راځي. موسیقي د سیو سدي شي، هغه هیڅ وخت د هنر ژبه د موسیقي ژبه هغه نه ورکی. هغه ټول نرمدان په هر ځای کې چې وسی سندره جوړي، کنسرتونه ورکی، سندره وایي، خدا شي په افغانستان کې دننه نشي کولای. دا به موقتی شلو بشي، بیا به وشي، بیا به وشي. په خوا باندې شل کلمه کې موسیقي بنده شي، بیا وشوله، اوس بیا بنده شي، بیا به وشي. خو زما په نظر لومړی توپ کې تعلیم د خزو حق او دا پانتونه مکتبونه چې خلاصې دا تر ټولو ښه کار دی.
شکر جان، څنګه داسې یو وارې تصمیم ونیو چې افغانستان ته سفر وکوي؟ دا سفر د څه په حق له و؟
زه خو د افغانستان ته د تک لپاره کمرټ کارپټ انویټیشن ته ضرورت نه لرم. هلته زما فامیل اوسیږي، زما مور کې اوسیږي هلته، او په دې وروستیو کې تاسو شاید خبر اوسئ چې موږ یو روزنتون هم هلته جوړ کړی. نو زه درې ماشومان هلته لرم او تقریبا اویا ماشومان هلته لرم.
ماشاءالله،
ماشاءالله. د هغوی پالنه هم کوو. نو دلیل همدا دوه دلیل ول، یو زما مورکۍ وه چې ډېر زیات روڅ خبر شو، ما یو ځل راته زنګ وهه و کوم زمونږ خپلوانان او خود کوم څوک و پلار خپل زوی ته زنګ وهه لندن کې چې زوی ډېر روڅ خبر شو ما، او و دا پلار یې وخت راغلی. نو په سبا باندې و دا زوی ورته مونږ یو لغمانیانی او متل لري و ډګ ورته ودرې. نو ما هم ما کار وکړ، زه لاړم کابل ته لاړم، لیکن چاته مې نو ویلې سو خبر نه و، زما مور کوم خبر نه و. زه چې کله افغانستان ته ورسېدلم، زه لاړم روزنتون ته، ماشومان سره مې ټوله ورځ سره کړل، یتیمان سره ادران روزنتون سره. هغه نه بعد بیا ما خپل ورور ته ویل مولا چې ملمستیا جوړه کا، مولې خویندې مور ټول دا ورېرونه خوراند ټول راوغړه. هغه ټول په اتاق کې ناست، ما خام بس لاړم نه وتلم، زه اتاق ته نه وتلم، مور کې مې رانه پاتې و. نو بس جړاګانې وي، خوشحالیانې وي، چې په دې وخت کې ټول دې نه وځي تښتي، ته څنګه دلته راغلی؟ بس مولې دا وطن ده، نو ته مور کې مې وطن ده او دا ماشومان دي. نو زه دې په خاطر هم لاړم چې مورکی هم وګورم چې هغه خوشاله شي او دې لپاره هم لاړ شم چې خلکو ته وایم چې دغه روزنتون زمونږ خپل دی او زه دوی سره وګه پوګه ولاړم او چې لا نور هم اعتبار وکړي یعنی په هر حالت کې چې وي زه ورسره یم د هغوی تر څنګ یم.
ما ولیده چې دا واقعا چې دا ماشومان چې تاسو ورته لرې دوی ډېر زیاته مینه تاسو سره لري او همیشه د سوشل میډیا طریقې نزګون چې هغه تاسو ته پیغامونه را لېږي.
او له حد نه زیات زم ورسره مینه لرم ځکه چې زم لامور نه یو ماشوم مې وخت کې هم هغه سي زم کله چې نه کله نو مزما فارم په شاده در رسیدل او ډېر زیات ستونزې سخت مې لیدلې وي. زه یو خاص اړیکې دوی سره لرم همیشه چې په خوام چې په کابل کې وم ملګری شاید دی کله په موټر کې زنه اسمه شارنو ته ځلانه دوی ټول وراغل یا به مرته برګر واغس یا به قصې کول ځان دی ولانو غوندي. نو ډېر زیات خوشاله یم چې خدای پاک مونږ ته دا موقع را کړی دا چې دوی خدمت کو د دوی پالنه کو د دوی په ژوند کې مثبت تغیرات راولو.
تاسو ته لاړه لیدا اوسنۍ حکومت څنګه او د دوی راویت سره څنګه و
کرښته یو مزخو چې سره ما سره نه خوره فقط صرف په میدان وای کې کله چې زما په پاسپورت باندې د امیګریشن افیسر ټاپای لګول د دخولي نوال تور سره په څنګه کې یو طالب هم ولاړو او ډیر خوش برخورد او شفیق مرید مالیو مالی یزاد کنه په خندا شمالی یزاد کنه بس وای نرغوند زه غواړم خلاصان ده نو دا یو کسو نور کسانو سره ما سرم نه خړله او ډیر زیات میناوالم نو سرم خورم خو زما هدف صرف د یتیمانو په خاطر او د روزنتون په خاطر از ما مرکې د ما فامیل په خاطر
نه یعنی کوم مزاحمت درته اونو شو
هیڅ هم نه
هزار شکر ده. او اوس هم د ورزش مینوالو ته د امریکایي فوتبال په پایلوبه یا سوپر بول کې د کانساس سیټي چیفز لوبډلې په ورستیو اتو ثانیو کې په ګول وهلو سره د فلادلفیا ایګلز لوبډلې ته اته دیش په 15 دیش حیرانوونکې ماتې ورکړه. دغه فوتبال او بیا په ځانګړي ډول دغه لوبو پایلوبه یا سوپر بول په امریکا کې خورا ډیر مینوال لري. د دغه لوبې یو عادي ټیکټ په منځني ډول شپږ زره او اته سو ډالر ته هم رسیدي.
د کینساس ښار خلک په خوشاله کې ډوب دي. د دوی د فوټبال لوبډلې چیفز په وروستیو اوو ثانیو کې د فلادلفیا ایګلز لوبډلې ته اته دیش په 15 دیش حیرانوونکې ماتې ورکړه.
دا د حیرانتیا وړ ده. زه نه پوهیږم چې موږ دا لوبه څنګه وګټله. موږ بایللې و خو مقاومت مو وکړ. پاتریک وهم ټپی سوی و مګر موږ بیا هم وګټله. چیفز هغوی مات کړل.
د چیفز لوبډالې په تیرو څلورو کلونو کې دا دوهم ځل ده چې لوبه ګټي. د لوبو تر پای اتمه کې ده چې سږ کال به د فلادلفیا ایګلز دا لوبه وګټي خو پایله د تمو خلاف راغله.
تاسو پوهیږئ دا لوبه ډیره نږدې وه. یو ستره لوبه وه. کاش موږ ګټلی وای مګر داسې نه کیږي چې ټولې به موږ ګټو. موږ په دې فصل کې ښه ولوبېدو او دا یو په زړه پورې لوبه وه او زه خوشاله یم چې دلته راغلی یم.
د امریکایي فوټبال پای لوبه یا سوپر بال د سلګونو میلیونو ډالرو لوبه ده. دلته په منځني ډول د یو ټیکټ بیا شپږ زره اته سوه ډالره وه او بیا یوازې د دېرش ثانیو یو ټلویزیوني اعلان تر اوو میلیونو ډالرو پورې و.
If it was over 10,000 then I would probably have
ک ټیکټ تر لزر ډالر پورته وای نو کېدای سي دا بزما د پاره سپونزمنه و مګر ل 15000 څخه د کم ټیکټ وسلرم زما د پاره دا صحیح ده. ما یو موټر او هوټل کې خونه هم کرایه کړې و په فینیکس کې به ډوډۍ هم خورم او شای ماته اته او یا 9000 ډالر تمام سي.
دغه لوبي هر کال د امریکا په متحده ایالاتو کې تر سره کیږي چې ساکال سوپر بول لوبه د اریزونا ایالت کې تر سره شو چې دغه ایالت ته په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ورسوله.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسیدي. هله د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو وروستي خبرونه او رپورټونه وګورئ ولولې او واورئ. د دغه خبرونه وخت را رسیدلې دی. زما همکار محمد احمدی صاحب هم دغه اوس دلته موږ سره تشریف لري. احمدی صاحب په خیر راغلی په پروګرام کې څلري.
سلام به شما شایسته جان و بیننده‌های عزیز. تشکر از شما. شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. موضوعات افغانستان و جهان در برنامه گنجانیده شده است. به موضوع روز جهانی رادیو هم میپردازیم. معلومات بیشتر در مورد نشرات صدای آمریکا میتیم و سایر مطالب که در برنامه گنجانیده شده. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه دری شروع میشه.